آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
د افغانستان جمهور رئیس پرون د امریکا د کانګریس د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا وکړه. په کابل کې پرون د یوه ځانمرګ په حمله کې شپږ کسه وژل سوي دي او ائتلافي قواوو د عراق د تکریت په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې ځایونه بمباري کړي دي. قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. نن پنجشنبه ده د 1404 نوي کال د حمل د میاشتې شپږمه، چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې شپږویشتمه کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د امریکا کانګریس ته د جمهور رئیس اشرف غني د وینا د مهمو ټکو په اړه رپورټونه او مرکې لرو، او د امریکا د سولې په انستیتوت کې د جمهور رئیس اشرف غني د وینا په هکله به زموږ همکار ایوب خاورین تاسو ته معلومات درکړي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته، چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سردار یې تاسو ته اورو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له دې کبله امریکایي متحدانو ته خپل احترام څرګند کړ چې د ازادۍ د دایې په پرمخ بیولو کې مرسته او ملاتړ کړی دی، چې په هغو کې د امریکا عسکر هم شامل دي. ښاغلی غنی پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا د کانګریس د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا وکړه او ویې ویل چې د افغانستان خلکو ته ستاسې د عسکرو زړورتیا او هغه ډېرې زیاتې قربانۍ چې امریکایانو د افغانستان د ازادۍ د ساتلو لپاره ورکړي دي معلومې دي. هغه وویل چې موږ له دې کبله د هغو عسکرو ډېر پوروړي یو چې په شخصو بمونو کې خپل د بدن غړي بایللي دي. ستاسې د زړه ورو په کارپو او متقاعدو عسکرو او هغو کورنیو پوروړي یو چې د ډېر غم او خواشنۍ په حال کې خپلې د زړه ټوټې د دښمن د ترور په بېغیرت اعمالو کې بایللي دي. امریکا ته د ښاغلي غني دا سفر او د کانګریس ګډې غونډې ته د هغه وینا هر مشر ته چې واشنگټن ته په سفر راځي عموما کم مسیر کېږي، او هغه د هغو هلو ځلو یوه برخه ده چې غواړي د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ روابط چې د تقریبا 14 کالو جګړې په موده کې خړپړ سوي دي ښه کړي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او ښاغلی غني د سې شنبې په ورځ سره وکتل او په یوه ګډ خبري کنفرانس کې برخه واخیسته. افغان مشر وویل چې ډیر کار لا پاتې دی چې د دې تضمین وکړی سي چې د هیواد د یاغیانو د حملو په مقابل کې مسؤول دی. ښاغلی اوباما وویل چې هغه نظر اته سو تنه امریکایي عسکر بچي دا اوس په افغانستان کې دي، لکه څنګه چې اټکل سوی و نیمایي ته راکم نسی او د دې کال تر پای پورې به په افغانستان کې پاتې وي.
پرون د چهارشنبې په ورځ د کابل د ښار په مرکزی سیمه کې په یوه مرګانۍ حمله کې شپږ کسه وژل سوي او لږترلږه 22 کسه زخمي سوي دي. حکومتي چارواکي وایي چې د موټر بم دغه چاودنه د مازیګر مهال د کابل د ښار په مرادخانی کې وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان په وینا اکثره وژل سوي کسان غیر نظامیان وو او اصلي هدف یې معلوم نه دی. تر اوسه هیڅ څه نه دی ویلي چې دا حمله چا کړې ده. له بلې خوا د پاکستان پوځ ویلي دي چې د هوایي قواو جټ الوتکو یې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د پولیس سره څیرمه تر شک لاندې تروریستانو پټ ځایونه بمباري کړي دي او لږ تر لږه 10 کسه یې وژلي دي. د پاکستان د پوځ یوه بیانیه وایي چې جټ الوتکو د خیبر پښتونخوا په تیرا کې د طالبانو په مرکزونو باندې بمباري وکړه او د وسلو او مهماتو دوه دیپوګانې هم تباه کړي دي. او یوې بې پیلوټه امریکایي الوتکې پرون د کونړ په ولایت کې دوه واره حملې کړي دي او د پاکستاني طالبانو یوولس وسلوال جنګیالي وژلي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې پاکستاني طالبانو په کونړ کې پټ مرکزونه جوړ کړي دي او ګمان کېږي چې په وژل سوو کسانو کې څو لوړ پوړي قومندانان هم شامل وو. د سې شنبې په ورځ هم یوې بې پیلوټه الوتکې د کونړ د ولایت په همدغه سیمه کې حمله وکړه او نه جنګیالي ووژل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوه. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو د عراق په مهم ستراتیژیکي شهر تکریت کې د اسلامي دولت د ډلې په ځایونو باندې هوایي حمله پیل کړې دي. عراق په داسې حال کې چې کوشش کوي دغه شهر د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو څخه بیرته ونیسي، د امریکا د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. د ائتلافي قواو قومندان جنرال جیمز تیری وویل چې د دغو حملو هدف دا دی چې د داعش مورچلونه په دقیقو وسلو تباه کړی سي، چې د عراق د بېګناهو خلکو ژوند وژغورل سي او زیربناو ته ډیر کم تاوان ورسیږي. عراقي قواوې د څو اونۍ را په دې خوا هلې ځلې کوي چې دغه ښار ونیسي، خو پنټاګان ویلي دي چې د هغوی د تاروزي عملیاتو مخنیوی سوی دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون د چهارشنبې په ورځ په تلویزیون کې د عراق خلکو ته وویل چې هغه سبا کامیاب سي چې دی د صلاح الدین د ولایت د بیرته نیولو د عملیاتو وروستۍ پړاو بولي. تکریت د دې ولایت مرکز او لوی ښار دی. هغه دا ونه ویل چې د ائتلافي چې د ائتلاف هوایي حملې پیل سوي دي، مګر ویل چې عراق د دوستو هیوادونو هوایي ملاتړ او وسلې لري.
په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجبیر ویلي دي چې د ده هیواد په یمن کې د شیعه حوثي افغانو په مقابل کې هوایي حملې پیل کړې دي. الجبیر پرون د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ده هیواد به د ضرورت وړ هر څه وکړي چې د یمن خلک او د ده په قول د یمن قانوني حکومت وساتي. هغه وویل چې حوثي افغانو تل د تشدد لاره غوره کړې ده. سفیر الجبیر وویل چې سعودي عربستان د دې حملو د پیل کولو څخه مخکې د امریکا سره سلا مشوره کړې وه، مګر دا نه ده معلومه چې امریکا په هغو کې برخه لري که نه. د خلیج څو نور هیوادونه هم په دې نظامي عملیاتو کې برخه اخیستې ده. بحرین، کویت، قطر او عربي متحده اماراتو د سعودي عربستان سره په ګډه یوه اعلامیه خپره کړې او په کې ویلي دي چې دوی د حوثي د تیری په مقابل کې د یمن حفاظت کوي. د بلې خوا د یمن چارواکو ویلي چې شیعه حوثي افغانو ته وفادارو قواو دی. عدن د ښار بین المللي هوایي میدان څو ساعته وروسته له هغه ونیو چې د یمن جمهور رئیس په هغه ښار کې د خپل هستوګنځي څخه وتښتید. پرون د چهارشنبې په ورځ دغه بین المللي هوایي میدان چې مخکې له عملیات بند سوي وو په داسې حال کې سقوط وکړ چې حوثي افغان چې د پوځ د بغاوت کوونکو عسکرو لخوا ملاتړ کېده د عدن د نیولو په نیت هغه ښار ته ننوتل. پرون په محلي وخت سهار وختي د یمن جنگي الوتکو د هغو اډو څخه چې د حوثي افغانو او د هغوی د متحدانو تر کنټرول لاندې دي پروازونه وکړل او په عدن کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ باندې حملې وکړې. چارواکو وویل چې جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي روغ رمټ او په یوه نامعلوم ځای کې دی. د ښاغلي هادي یو همکار محمد میرام د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې ښاغلي هادي شدي او د جنوب د مقاومتي قواو لارښوونه کوي چې عدن ته د ملیشه قواو د ننوتلو مخنیوی وکړي. د ښاغلي هادي د څرنګوالي په اړه زیدو نقیز رپورټونه خپاره سوي دي. د جمهور رئیس براک اوباما حکومتي چارواکي وایي چې دوی هغه رپورټونه نه تاییدوي چې وایي هغه د هیواد څخه تښتېدلی دی.
د نایجیریا چارواکو ویلي دي چې د بوکو حرام د ډلې یاغیانو د نایجر سره سرحد ته نږدې د یوه شارګوټي څخه په سلګونو خلک تښتولي دي چې ډېر ماشومان هم پکې شامل دي. د نایجیریا د حکومت نتاخ مایک عمری ای پی خبري اژانس ته وویل چې یاغیانو د بورنو د ایالت د ماسک د شارګوټي اوسیدونکو هغه وخت وتښتول چې د دې میاشتې په سر کې دغه شار څخه ووتل. عمری وویل چې دغه اسلامي توندلاري د ماسک د لومړنیو شوونځیو ته ننوتل، زده کوونکي او ښوونکي یې راوایستل او هغوی وتښتول. نتاخ ویل چې دی دا نسي ویلی چې څومره خلک تښتول سوي دي، مګر د سیمې اوسیدونکو هغوی 1500 تنه بللي دي.
د یوکراین پولیسو پرون د چهارشنبې په ورځ دوه لوړ پوړي حکومتي چارواکي د اداري فساد او رشوت خوریو په تورونو نیولي دي. تر دې فقط څو ساعته مخکې جمهور رئیس پیټرو پاراشنکو یو سیمه ایز والی په دې تور برطرفه کړ چې د هغه هیواد د تیرو د تولید د یوې لویې سیمې د کنټرولولو لپاره وسلوال سړي استخدام کړي وو. پولیسو د یوکراین د دولتي بیړنیو حالاتو د ادارې رئیس سیرهی باکوفسکی او د هغه مرستیال واسل ستویسکی هغه وخت ونیول چې هغوی د کابینې په یوه تلویزیونی غونډه کې ګډون کاوه او دا تورې پر ولګاوه چې په لوړه کچه رشوتونه اخیستي دي او د هغوی لاسونو ته یې ولچکونه واچول. صدر اعظم ارسینی یاسینیوک هم هغوی په دې وغندل چې د جګړې په وخت یې د خلکو څخه غلاوي کړې دي او ویل چې هر څوک چې قانون ماتوي د داسې سزا انتظار دی وباسي.
او د فرانسې، جرمني او هسپانیې مشرانو پرون د چهارشنبه په ورځ هغه ځای ته نږدې سره وکتل چې د جرمني یو مسافر وړونکی الوتکه د فرانسې د الپ په غرونو کې راولویدله او ټول 150 پرلی ووژل شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په خبرونه کې د امریکا کانګرس د جمهور رئیس اشرف غنی د وینا د مهمو ټکو په اړه راپورټونه او مرکې لرو، او اوس به د امریکا د سولې په انستیتوت کې د جمهور رئیس اشرف غنی د وینا په هکله زموږ همکار ایوب خاورین تاسو ته معلومات راکړي. په سټوډیو کې زموږ همکار عاشق الله رحیمزوی حاضر دی، دوی به معلومات ایوب خاورین
درته مننه شفیع جان هم درنګ چې تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. ولسمشر اشرف غنی په البته سهار د واشنگتن په وخت، نن سهار د افغانستان په وخت، پرون سهار په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو دواړو ګوندونو ته د ګوندونو غړو ته وینا وکړله، یو تاریخي وینا و او د مننه وکړله د امریکا د همکارین او مرستو نه چې د افغانستان سره کوي. او دغه نورسته بیا ولسمشر اشرف غنی مازیګر البته د سولې په انسټیټیوټ کې، د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې لمړی خبرې وکړلې. دغه نورسته بیا خلکو ترنه هم پوښتنه وکړلې، په مختلفو مسایلو خبرې وکړلې، د طالبانو سره د سولې خبرې. البته مهمه موضوع چې څنګه سولې کېږي، څنګه میکانیزم کېږي، سولې مهمه ده کنه ده، نورې خبرې هم کړې دي چې ګورو چې ایوب خاورین صاحب زمونږ غاوري کنه. خاورین صاحب غاوري؟
بله رینجوی صاحب، زه ساز غاورم. او زه به فایل دینه وکم چې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې علمي تحقیقاتي مرکز ده، او د دې د واشنگتن ها بنفوذ شاوخوا یو نیم سل کسان رامل مسیح ول چې هغه د امریکا په بهرنی سیاست کې، د امریکا په نړیوال سیاست کې، د امریکا په کورنیو چارو کې همداسې تحلیل کوونکي مبصرین هغه خلک راغوښتل شوي ول. په هر صورت په دې غونډه کې ولسمشر غنی د سهارنۍ د کانګرس د وینا په پرتله دلته بل ډول وینا وکړه. د خپل مخاطبینو ته په نظر کې نیولو سره دلته یوه ډېره علمي وینا وکړه. زه به درته را پیل وکړم هغه مهم ټکي ما د ځان سره نوټ کړي دي تاسې واورئ.
مهرباني وکړئ.
ولسمشر غنی له دې نه شروع وکړه چې شپږ دېرش کاله موږ زموږ ټولنه ډېره ځورېدلې ده. ولسمشر غنی وویل چې موږ باید د یو اجتماعي تراپی لکه بیا رغونه سي د انسان کیږي، لدین تیر سوچ لدی سخت بي ساري نورین د ټولنه دروتلو فعال کړي.
بله
ولسمشر غنی وویل چې انتخابات یو د دې بیلګه ده چې د افغانستان ټولنه وسم د خراتلونکي هوډ لري او په انتخاباتو کې برخه واخیستله. دا د دین نمائندګي کې چې افغان ولس یو عادي نورمال ژوند غواړي،
او د ولس نه هم مننه وکړه چې په نور ځایونو کې کچیر ته خلک په انتخاباتو کې برخه اخلي، فکر کوي چې ملي تزي او خوخي کوي، خو په افغانستان کې وای انتخابات د خلکو د ګوتو د پریکېدو سبب شوی دی. خلکو ګوتو پریکې شوی خو بیا هم دوی راغله په انتخاباتو کې برخه واخسته.
بله ولسمشر غنی دلته د فرخندی په د پیخي په اړه د وینا په پایل کې هم دا یاد کړ چې فرخندی سره چې څه وشول د زموږ د کلچر او زموږ د مذهب برخه نه ده. ولسمشر غنی وویل چې دغه ټولنه دغه رقم خشونت زموږ په کلچر کې او زموږ په مذهب کې هیڅ بنیاد نه لري. ولسمشر غنی وویل چې دیش ویته ده نړیوالی د سولې تړونونه چې سوي دي، ما وایي سل دانې سل هغه نړیوال د سولې یا د اشتی تړونونه تي په نړۍ کې سوي دي، ما هغه مطالعه کړې دي، په دې اړه مې یو علمي مقاله هم لیکلې ده. او په هغه کې شاوخوا ډېر څه دی په لومړیو 15 کلونو کې بیرته مات سوي دي. نو بیا یې د افغانستان د سولې په اړه وویل چې دی وی بریالي سولې پروسې لپاره استمایي توافق د سیمې د یوادونو اشتراک حتمی وي. د خپل علمي تحقیقاتو په بنیاد دا خبره وکړه. ولسمشر غنی وویل چې په ډیرو یوادونو کې د سوله کول د یو چا سره یعنی آشتی کول روغه جوړه کول دی بده روغه جوړه کول نتیجې امنیت نه ده شوی یعنی د
سوله یعنی پیسې به شخړه حل شوی د سیاسي لحاظ باندې غو توجه شوی ده خو امنیت نه راوستي هم دغه د سیمایي همکاري خبرې تاسو کړل خبرې سبا خبرې دا مو کړی چې آسیا وای خی د 250 کلونو ورسته یو ځل بیا په اقتصادي لحاظ تر ټولو ستره لوی وچه شي خو وای باید وایم چې دا کار په افغانستان کې د ثبات او امنیت پرته نشي کېدلی یعنی که په افغانستان کې امن نه وي هیڅ هیواد به هم امنیت نه لري او هغه څه چې آسیا غواړي یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو ستر اقتصاد شي د امنیت د افغانستان د ثبات نه بغیر نشي کېدلی
لاندی موضوع سره د افغانستان د سولي د نن سبا د کوم پالیسي خبره تړلې ده ولسمشر غنی وویل چې موږ په تیرو کلونو کې په سرلی کې په افغانستان کې د جګړې د موسم خبره کوله دا ځل به سرلی د افغانستان نه د پاکستان په سرلی به خونړی وي او دا جګړه به هلته ګرمیږي ولسمشر غنی وویل چې موږ ستونزه د افغانستان او طالبان ستونزه نه لري ستونزه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ده
بله
دا یو نوې او په دومره سپینه خبر
خو نو اوریدل خبرې په ډېر بخنه سره غواړم دلته هغه مهم ټکي چې تاسو اشاره وکړل یو څه نور توضیحات دادی چې ولسمشر غنی وویل په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره د پاکستان سره زیات ګډ کار کړی او پاکستانی چارواکي په دې پوه شوي دي چې د افغانستان سوله او ثبات د هغوی په ګټه ده او وایي دا خبره مې د پاکستانی چارواکو سره شریکه کړې ده او هغوی هم منلې ده د پاکستان او افغانستان دولتونه باید یو بل د خودمختاره مساوي او خپلواکه دولتونو په صفت ومني او ویل چې په سیمه کې حالات اوس بدل شوی دي لکه تاسو چویلې
ساده یو په یو جمله کې دا خبره وکړه چې افغانستان او پاکستان دوه خودمختار هیوادونه او بیا موضوع اندې ته راغله چې موږ د افغانستان او طالبان ستونزې په خپل منځ کې نه لري افغانستان ستونزې د افغانستان او د پاکستان ده او پاکستان لکه موږ تاسو چې د کتا چې ویل چې ما د پاکستان چارواکو ته دا خبره کړې ده د وویل چې افغانستان د اردو له سرتیرو له کمښت سره مخ نه ده خو د دې سرتیرو یا د افغانستان اردو به په راتلونکو څو کلونو کې په پښو ودرېږي ولسمشر غنی د مدني ټولنې رول هم مهم وبالو او دا وویل چې په مدني ټولنه کې د جمعات هم مسجد جمعات هدف یې د مذهبي رهبرۍ نه و چې هغه هم خپل یو نقش لري او افغانستان ټولنه په یو دیموکراتیکه کلاسیکه ټولنه ده زموږ کلتور دیموکراتیک ده او افغانستان په نړۍ کې هغه ټول افزار لري چې یو ښه دیموکراتیکه ټولنه ووځي ولسمشر غنی دلته په دې خبرو کې چې دا ټول اکثریت پوهان او لیکوالان ورته ناست ول د خپل لومړنیو خبرو نه وروسته د دینه پوښتنې مو وشوې چې تاسو څنګه کوی یو پوښتنه هم د پاکستان په اړه جنو وشوې چې پاکستان کې به د دې هلته چې پټن ځایونه دي د خلکو تاسو څومره خوشبینه یاستې او غنی ورته وویل چې د پاکستان د پټنځایونو په اړه ډیر ژر موږ تاسو په عمل کې به ووینو چې هغه څه نتیجه ورکوي یعنی زه وایي ما خبره یا پیغام پاکستان ته ورسولې ده او
اوس دا غوې کار ده بله
په دې به وګورو چې دلته کوي هر صورت دلته زه اوس په دې ایم چې تاسو څومره وخت لري زیاده دې علمي مقالې چې هر جمله یو بیل مضمون او یو بیل کتاب
یو بل د سولې د انسټیټیوټ نه ورسته انټارکټیک شورا ته هم تلل چې ولسمشر غنی الته وینا نه درلودل خو زینې اوارډونه یې پرته په نظر کې چې ول هغه معلوماته ماروډون کتور کې بل دا چې سبا واشنگتن کې د ولسمشر اشرف غنی سفر پاتې رسېږي نیویارک ته ځي نیویارک کې څه خوند لري د چا سره وګوري
بلې د اټلانټیک کونسل کې د پخواني میډلین البرایت د دې کونسل یو مهمه غړی ده او خالی د امریکا د بهرنی چارو پخوانی وزیر میرمن مارلین البرایت خیمه نو هغه تو د استقبال وکړ او وی ویل چې په یو وخت کې غنی ولسمشر غنی په یو موضوع باندې د دوی په انګریزي کې ورته منتور وی یعنی زما
لکه لارخود پاتې شوی
غیر رسمي استاد او کوی نو ما وی ډیر څه دینه ذکرې دي په عالته هم ولسمشر لنډ خبري وکړي او وی ویل چې د افغانستان ټولنه بیرته په خو د ودریدلو په حال کې ده او موږ نه غواړو چې بیرته تاریخ تکرار کو ولسمشر غنی یو ټکی د پام وړ دی چې د افغانستان اوریدونکو ته افغانانو ته به ډیر په زړه پورې وي ولسمشر غنی دا هم وویل چې زه نه غواړم ما خپل ډیرو خلکو ته همدا ویلي دي چې زه نه غواړم چې امان الله خان غازی امان الله خان
او داود خان
شم
بله خبرین صاحب
تر دې پورې ویل چې زه هغه دواړه د افراط نکار اخیستی وو او زه غواړم چې یو تعادل وساتم
بله د افغانستان وخت چون کم ده خبرین صاحب محترم د انتقالي عدالت د پښتنې په ځواب کې همدغه خبر ورته وکړه دغه د نیویارک لند معلومات هم کور کې چې سبا ته د ولسمشر اشرف غنی محلويش څه ډول ده چون وخت موږ سره کم ده
بله د انتقالي عدالت په اړه یې ویل چې افغانستان د مثال ورکو د اروپا بدل نړیوالې جګړې نه او د سنگاپور او ماليزیا او انډونیزیا چې په دغو ټولو هیوادونو کې د جګړې نه وروسته انتقالي عدالت نه دی شوی بلکې
تیر په هر شوی دی
بلته عمومي بخنی نتیجه ورکړي ده ښه په نیویارک کې سبا ولسمشر غنی ستار وختي د دې ځای نه ځي نیویارک ته هلته د بانکی مون سره یو خپل شخصي یعنی وندلري او د ملګرو ملتونو د عمومي مونشي سرمونشي بانکی مون سره دا غینه ورسته د سلو امریکایي شرکتونو د رئیسانو سره وندلري چې هغه په سیمه کې د سرمایه گذاري او د افغانستان کې کوم شرایط رامنځته کړي دي د سرمایه گذاري لپاره هغه ته بیا ته ولکېږي او دریم غونډه په سیفار د چې د امریکا د بهرني سیاست کې تر ټولو با نفوذه اداره بلل کیږي او تر ټولو بخوانی بلل کیږي هلته وینا کوي او وروستۍ وینا یې په کولمبیا پوهنتون کې ده چې دی پخپله هلته یو وخت محصل و بیا وروسته استاد و هلته په هغه تالار و سالون کې د 3500 کسانو د زایدو یا د کیناسو ځای ده هغه ټول وار له مخې ریزرو شوی یا خلکو خپل چوکۍ اشغال کړي دي نیولې دي او هلته به دغه بیلابیل د ټولنې هر څوک کې اکثریت د محصلین چې په پوهنتون کې ده وروستۍ وینا به یې هماغه وي او د هغې وروسته افغانستان
پلور پر واټ ډیر ځاتمن نه درنډونکو د امریکا غا غشنا رادیو ټلویزیون همکار ایوب خاورین و چې د ولسمشر اشرف غنی د پرونی محلويش پړې معلومات درا کړل دا چې سبا ته به ولسمشر اشرف غنی چیرته ځل بته ورستي سفر نیویارک ته چې په نیویارک کې به لکه چې تاسو اوریدل د امریکا د بهرنیو شورا پړې د اړیکو په مرکز کې همدارنګه د کولمبیا په پنتون کې او تر هغه وروسته به په ملګرو ملتونو کې هم خبرې وکړي یو څه نور معلومات چې د سولې انسټیټیوټ کې ولسمشر اشرف غنی ویل چې البته د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په اړه ویل چې افغانستان وایي د تاریخ په اوږدو کې د خپل موقعیت د لاسه ډیر کړیدلې خو اوس زموږ موقعیت په سرو زرو بدل شوی او هیلم ده چې د سرو زرو نه به ګټه واخلو وایي تروریزم یوازې افغانستان ته نه بلکې د جنوبی آسیا او چین په شمول د لویدیځ آسیا ټولو هیوادونو ته خطر دی او د پاکستان سره هم په دې برخه کې خبرې کړې دي یو بل موضوع د داعش شو چې البته خبرې وکړلې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې پښتنه ته نه شو چې داعش په افغانستان کې شته او کنه په جواب کې ویلي چې داعش کچیرته افغانستان ته راشي نو دا به یو جرمی ډله وګڼل شي او د مګکانو په شان به تس نس شي او د انتقالي عدالت موضوع چې مخکې هم یاد شوله ویل چې په دې برخه کې نه غواړي د مازی په خاطر راتلونکي د افغانستان قرباني کی او ویل موږ ټول په انتقالي عدالت کې کېلو د سولې معنا داد چې وینه دې هیر شي او تر ټولو مهمه خبره بیا وکړه چې د افغانستان په زندانونو کې به په هیڅ ډول شکنجه او د بیګنا خلکو زورول و نزغم یوي لکه چې ته د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یا د افغانستان ملي پولیس او یا د افغانستان ملي اردو هر یو چای کا څوک وزوروه او یې په زندانونو کې شکنجه ک ولسمشر اشرف غنی ویلي چې زه دې تنه ګورم چې دې څومره لوړ رتبه ده کټ رتبه ده په همغه ورځ به برطرف وسی. د آشنا رادیو راتلونکي خبرونه هم البته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته ځنګړي شوې دي کله چې د سبا نیویارک په مختلف ځایونو کې وینا کوي. په دې باره کې به هم تاسو ځنګړي خبرونه د امریکا غا آشنا رادیو او تلویزیون ووري.
د اوونه تر اوو ورځي په اونۍ کې
قدر منوریدونکو د ازادي رادیو پیغام د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدي. په مکریز موږ د خبرونه رپورت د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی یو ورځ وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر براک اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د استولو پر جریان بدل کړ، د امریکا کانګرس ته په وینا کې د خپل هیواد د هیلو ډک راتلونکي په باب یې خپل امیدونه څرګند کړل. په دې بابا خلیل خان تاسو ته د مایکل براون رپورت واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا د کانګرس دواړو جرګو یوې ګډې غونډې ته وینا وکړه او د امریکا او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې د یو نوي مثبت فصل د پیل کېدو اعلان وکړ. نوموړي په خپلې وینا کې د امریکا په شمول د نړیوالو ائتلافي قواو د عسکرو د قربانیو یادونه وکړه او ویل چې هغوی د ازادۍ په خاطر زموږ ملاتړ وکړ. د کانګرس رئیس ته اشرف غنی په دې ټکو معرفي سو.
مستر سپیکر، د پرزیدنت اف دی اسلامیک ریپبلک اف افغانستان.
جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا د کانګرس غړي مخاطب کړل او ویل چې افغانستان ستاسو د عسکرو ضرورتیا مني او د بې حسابه ډیرو قربانیو مننه کوي او د غیسان پر وجه ستاسو یو غټ پور پر موږ پاتې دي. په ځانګړې توګه د هغو عسکرو کورنیو ته چې یا د کورنۍ کوم غړي په افغانستان کې په جنګ کې وژل شوي دي او یا د بدن غړي د لاسه ورکړي دي. افغان ولسمشر چې هیواد د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله جګړې ډګر ګرځېدلی، د خپلې وینا زیاتره برخه د امریکا د قربانیو څخه مننه وکړه. ډاکټر اشرف غنی وویل:
وی او ا پروفاوند ډیب ټو د 2315
امریکایي عسکرو چې په افغانستان کې وژل سول او د شل زرو څخه زیات چې ټپیان سول چې د خپل هیواد او زموږ په خدمت کې دغه قرباني ورکړه، ستر پور په غاړه لرو. زه د خپل پارلمان او د خلکو په استازیتوب درنښت وایم او مننه کوم. اشرف غنی هم دغه راز د امریکا د مرستو څخه مننه وکړه چې د دې مرستو په وجه په میلیونونو انجونې ښوونځي ته ځي، حال دا چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو تر تګ مخکې یوه جنۍ هم ښوونځي ته نتله. د افغانستان د امنیت په اړه اشرف غنی وویل چې د پاکستانی پوځیانو عملیات چې په خپله خاوره کې د مشکوکو تروریستانو پر ضد پیل کړل، د افغانستان پر امنیت ناوړه اغیز کړی دی. افغان ولسمشر بیا په افغانستان کې د ښځو حقوقو ته اشاره وکړه او ویل چې په کابینه کې مو څلور ښځې نیولې دي خو ستونزې ډېرې دي. اشرف غنی وویل موږ باید سولې ته ورسیږو. د ویل چې سولې ته د رسیدو لپاره ما او ډاکټر عبدالله د پاکستان، هند، چین، عربستان، متحده عرب امارات او ترکمنستان له استازو سره خبرې کړې دي او دوی ټول وویل چې موږ متقابل اړیکې غواړو او په سمه کې ثبات غواړو. اشرف غنی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه مو پیاوړي سوي، له امریکا سره مشارکت لرو خو ستونزې هم ډېرې دي. د دغه ستونزو د مخنیوي لپاره هڅې کوو. د ویل
وی آر سټارټینګ ټو بالانس د فوکس آن سکیورټی وذ ا نیو امفاسس آن رول آف لا.
موږ په امنیت او ورسره د قانون او انصاف د حاکمیت ترمنځ په توازن ټینګار شروع کړی دی چې وده د سولې هڅې او بیا پخلاینه هم ورسره مل وي. ولسمشر غنی د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي او اقتصادي ملګرتیا پر جاري ساتلو هم خبري وکړې خو ویل چې افغانان سوله، شوکومداري او په ځان تکا غواړي. د کانګرس غړو په وار وار د اشرف غنی د وینا پر مهال د پچکچکو بدرګه کړ. په وی بیانې کې د ولسی جرګې رئیس جان بینر وویل کانګرس د امریکایي ځواکونو قربانیو ته چې لاسته راوړي خوندي وساتي او دا چې زموږ ماموریت په کامیابۍ سره پای ته ورسیږي دې ته ژمن یو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب تاسو واوریدل. زه شفیع سردار او زما همکار خلیل خان او عاشق الله ستاسو خبر ستیر په لنډ وخت کې د تاریخ خبرونه پیل سي. د تاریخ خبرونې همکاران صفیه جان حساس او قدیر مشرف صاحب حاضر دي. دوی به خپل خبرونه تاسو واوروي. ستاسو ټول دي ورځ نیکمرغه وي خو بیا هم زموږ سره اوسئ.